د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ڈی و ریڈیو ڈیرو عزتمن او ریدن کو سہار مو پخیر انن جمعہ د اکتوبر 18 او د لړم میاشش پګمنی ټدا د ډیو ریډیو د سهارنۍ خبری خبرونه په دینیم سات کې بزر فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. په سار کې هم د مهمو خبرونو لنډیز د پاکستان د پوځي جرنیلانو په روسی پرېس کانفرنس باندې د بیلابیلو ګوندونو د مشرانو غبرګونونه. عمران خان ویلي کده هر څه جواب ویل پیل کړي نو نه صرف پوځ بلکې ټول ملک ته به تاوان ورسیږي. په بلوچستان کې د روسي ناکراریو په اړه د صوبې د چارواکو خبرې. صوبایي وزیر مرزیا لانګو وایي فکر کېده چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو به بلوچستان کې حالات ښه شي خو داسې ونه شول. او په افغانستان کې د بشري حقونو د حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریپورت ته د طالبانو غبرګون. طالبان وایي چې ګني د ریچارډ بنټ ریپورت کې حقایق نه دی ویل شوي. اوس هم پورا خبر د پوځي جرنیلانو خبري غونډې ته د تحریک انصاف مشرانو او حکومت کې د شاملو احزابو مشرانو بیلابیل غبرګونونه خوده دي. د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې اداري غیر سیاسي دي نو بیا خبري غونډې ولې کوي؟ په سیاسي چارو خبري کول خو د سیاست مدارانو کار دی. نو موري وویل ک په خپل ید د دې هرڅ ځوابونه ورکول پیل کړل نو نه صرف پوسته بلکې هوا تبغټ زیان واوړي. د عمران خان سیاسي ملګری شاه محمود قریشی ویلي پوځي جرنیلانو په خپل پریس کانفرنس کولو سره غلطي کړې ده. بلخوا د پاکستان سیاسي ګوندونو د پوځ د غیر سیاسي او خپل آئینی حدودو کې د پاتې کېدو د دریز هرکلی کړی او ویلي دي جمهوریت کې د هر آئینی ادارې اختیارات معلوم دي. دا وی وی ډی ودا د افغانستان سره نږدې د پاکستان سرحدي ضلع چمن کې د پویو د ټیم په حفاظت مامور د لیویز اسکر وژل شوی او وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمہواری منلې ده. تحریک طالبان پاکستان په یو پیغام کې ویلي چې د لیویز اهلکار د دوی پر ملګرو د برید کولو کوشش وکړ او په جوابي ډزو کې د لیویز اسکر ووژل شو. دغه پیښه د زیارت یا پنځمه په ورځ د پولیو ضد کمپین په محل شوې ده. د بلوچستان د کورونو چارو سلاکار میر ضیا لانګو وایي دوی ګمان کاوه ک طالبان په افغانستان واکمن شي په پاکستان کې به د امنیت وضعیت او یا صورتحال ښه شي، خو دغه په خبره د افغانستان له خاورې لا هم په پاکستان کې ترهګری کیږي. بل اړخ ته طالبانو هر وخت دا ټینګار کړی چې دوی به هیڅ چاته هم اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو ملکونو په ضد استعمال کړي. اقتصادي ماهرین وایي د بجټ خسارې د کمولو د پاره پاکستان غیر ملکی قرضونو ته ضرورت لري. ایشیایي پرمختیایي بانک یا ایشین ډیولپمنت بانک پاکستان ته 1.5 ارب ډالر ورکړی دی، خو اقتصاد پوهان وایي دا رقم کافي نه دی چې د بجټ خسارې په قابو کولو کې د پاکستان مرسته وکړي او اسلام آباد به ضرورت لري چې د غیر ملکی قرضونو د بیرته ادا کولو د پاره نیټه وغځوي. اقتصاد پوهان دا هم وایي د سیلابونو له وجې د پاکستان مالی ضرورتونه نور هم سیوا شوي دي، او دا چې که پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF شرطونه عملي کړي نو امکان شته چې د پاکستان مالی مشکلات راکم شي. تاسو زمغږ د واشنگتن ډی سی ناوړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ راپور له حقیقت نه لری بولی چې دغه وزارت د وینا پر اساس خاغلی بنټ افغانستان ته د خپل روسی سفر په ترڅ کې په سترګو ولید او د طالبانو د چارواکو سره ور باندې وغږی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل وایي چې د طالبانو حکومت خاغلی بنټ ته سپارښتنه کوي چې د یو بې طرفه او مسلکي راپور ورکوونکي په توګه د ټولنې ناخوالی او د بشري حقوقو په اړه پرمختګونه په عادلانه او متوازن ډول ترلاسه او نړیوالو ته ورسوي. د افغانستان د لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل چې د افغان میرمنو او جنکو د حقوقو اوسنۍ شاتګ د دغه هیواد په تاریخ کې بې ساری دی. ریچارډ بنټ د جنکو د خوندیو بندیدو او خزي په پراخ ډول لکار ټولنیز اقتصادي او سیاسي ژوند نه محرومیدو ته اشاره وکړه. وی ویل د دغه اقداماتو مخل د ټولنې نه د خزو ګوخه کول دي. بل طرف ته د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي چې د هرات په ولایت کې پوځي کورپس سره تعلق لرونکي د روغتیایي کارکونکو پر ګاډي د نامعلومه کسانو لخوا برید شوی، 15 تنه وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی دي. دا پیښه پرون د زیارت یا پنځشنبه پورات شوې ده. طالبانو دا یو بزدلانه عمل بللی دی. ځینو ځایي رسنیو خبر ورکړی چې په برید کې 15 کسان ټپیان شوي دي. او روسي خبردار چې د روس د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي ماسکاو کولای شي د لویدیځ یا مغربي ملکونو هغه تجارتي سټلایټونه وولي کوم چې د اوکراین په جګړه کې استعمالیږي. کچېری دا کار وشي نو لدی سره به په اوکراین کې روانه اتمیاشنې جګړه نور هم زور واخلي او د روس او د لویدیځ ترمنځ به ورسره د مستقیم مخالفت خطر زیات شي. تر اوسه پورې د روس د دې غواخ په اړه د امریکا او یا هم د تجارتي سټلایټونو د چلوونکو لخوا کوم خبرګون نه دی ښودل شوی. روس ویلي د لویدیځ د سټلایټونو څخه د اوکراین د جګړې په هڅو کې کار اخیستل یو زخت زیات خطرناک عمل دی. پام دی حال کې په هند کې د روس سفارت د زیارت یا پنځشنبه پورې ویلي چې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سوبرمنیم جای شانکر به د نوومبر په 8 نیټه روسیې ته ولاړ شي. ولکې چې د روس او هندستان وزیران به په دوه اړخیزو موجوده حالاتو او نړیواله اجنډا باندې خبري وکړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم خراغلی دا د وی وی دیوا خبری خبرونه ده او اوس به زه فواد لامی تاسو ته تفصیلی رپورټونه وړاندې کړم. اول هم د پاکستان سیاسي حالات. د پوځي جرنیلانو خبری غونډې ته په خپل خبرګون کې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي که پوځي ادارې غیر سیاسي دي نو بیا خبری غونډې ولې کوي؟ په سیاسي چارو خبری کول د سیاستمدارانو کار دی. نو مړي وویل که په خپل یې د دې هرڅه ځوابونه ورکول پیل کړل نو هم پوځ او هم هیواد ته به غټ زیان واوړي. بلخوا په حکومت کې د شامل ګوندونو مشرانو هم د پوځي جرنیلانو په پریس کانفرنس خبرګون ښودلې دي. الیاس خان د نور تفصیل سره.
د پاکستان د پوز ویان او د استخباراتي ادارې ISI مشر غړي خبري غونډې ته خپل خبرګون کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې ادارې غیر سیاسي دي نو بیا پریس کانفرنس یې ولې کوي او زیاته کړې ده چې په سیاسي چارو خبرې کول د سیاستمدارانو کار دی او دا کار مرکزی وزیرانو یا وزیر اعظم هم کولای شو. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې عمران خان وویل
اوس مې کوي ایسی چیزه کوي چې ما اگر انکا جواب دینا شروع وو تو میرے
کما پخپلا د دې هر څه جوابونه ورکول پیل کړل نو دا به نه صرف پوز بلکې هیواد ته غټ زیان واړوي او زه نه غواړم چې پوز ته نقصان ورسوم. نوموړي زیاته کړه همیشله هڅه کړي چې مثبت نیوکې وکړي. د دې نه وړاندې د پی ټی آی مرستیال چیرمن او پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی وویل چې پوزي جرنیلانو پخپلا پریس کانفرنس کول سره غلطي کړې ده. د زیارت یا پنځشنبه په ورځ لاهور کې خبري غونډې ته وینا کې نوموړي
متعین رول کے اندر اپنا کام کرے تو پاکستان کی تاریخ کچھ مختلف ہوتی.
پاکستان کے کچہ ہر یوی ادارے پخپل آئینی رول کے دنن اخپل ذمہ واریاں ترسرا کولی ننن بعد پاکستان تاریخ جلاؤ. یاد دیوی چې د استخباراتی ادارے ISI مشر لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم یو خبری غونډه تا وینا کې ویلیو مونږ ته میر جعفر، میر صادق او غدار زکا ویل کیږي ولی چې مونږ د عمران خان د غیر آئینی او غیر قانونی کار کول نه انکار کړیو او پښتنه کړیو که د پوز مشر غدار وو نو په خوا به تاسو دومره ستاینه ولې کولی. بلخوا د پاکستان سیاسي ګوندونو د پوز د غیر سیاسي او پخپل آئینی حدونو کې پاتې کېدو د دریس هرکلی کړی دی او ویلي دي چې جمهوریت کې د هر ادارې خپل آئینی اختیارات دي. د پیپلز ګوند چیرمن او خارجه وزیر بلاول بټو زرداری په خپل یو ټویټ کې ویلي د پاکستان پرمختګ او سوکالۍ لپاره د اسټیبلشمنت لانجمن حالت څخه آئینی رول ته راتلل ډېر مهم دي او پیپلز ګوند تر درېو نسلونو مبارزه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې په جمهوریت کې د هر ادارې دار اختیار ورکړی شوی او آئین عملی کول د ملکی پرمختیا ضامن دی. نوموړي وویل ادارې په سیاسي چارو کې وردیګه کول د جمهوریت د ختمولو برابر دی. د مسلم لیگ نون مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف دا یو ښه اقدام بللی او ویلي دي چې پوس په سیاست کې برخه اخیستې وه خو لږ تر لږه یې د 15 اویا کلونو وروستا یوازې د اساسي قانون درو لوبولو پریکړه وکړه. بل لور ته د داخله چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله د زیارت پر ورځ خبري غونډه کې په عمران خان باندې د کرکی او تقسیم د سیاست کولو تور لګولو. د نوموړي وینا وه چې د تاریخ انصاف لخوا اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې پاړه واسطه کتنه کوي او په دې خبره هم غور کوي چې د دوی نیت صفا ده، ولې چې د تاریخ انصاف ریکارډ دې حواله سره ټیک نه ده. الیاس خان، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار امیر ضیا لانګو وایي دوی ګمان کاوه که طالبان په افغانستان واکمن شي په پاکستان کې به د امنیت وضع ښه شي، خو د هغه په خبره د افغانستان له خاورې لا هم په پاکستان کې ترهګري کیږي. بل اړخ ته طالبانو هر وخت دا ټینګار کړی چې دوی به هیڅ چاته هم اجازت ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو ملکونو په ضد استعمال کړي. نور حال د ډیوه د همکار حفیظ الله ستوري شیرانی پر رپورټ کې واوري.
په بلوچستان کې د نامنۍ په پیښو کې د زیاتوالي په باب د پنځشنبې په مازیګر په ځانګړي خبری کانفرنس کې د بلوچستان د کورنیو چارو سلاکار میرزا لانګو وویل د دوی دا خیال و چې د طالبانو له واکمنېدو پس به د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه استعمالېږي، خو هغه وویل شایي په ترهګریزو پیښو کې یو څه کموالی راغلی، خو د ترهګرو له لوري لا هم د افغانستان خاوره استعمالېږي. زما خیال دی چې دا یو څه کم سوي وي، خو په مکمله توګه د افغانستان خاوره د پاکستان لپاره مثبت پیغامونه نه راوړي. ضیا لانګو دا خبری کانفرنس نن د پنځشنبې یا زیارت په ورځ په چمن ښار کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکي ټیم باندې د وسلوال برید له پیښې پس وکړ. په دې وسلوال برید کې د پولیو ټیم ساتونکی د لیوي ځواک یو عسکر وژل شوی وو. تر دې دوه ورځې وړاندې د ضلع پشین په کلی تراټ کې د پولیو ضد کارکوونکي ټیم پر حفاظت مامور یو پولیس په ډزو وژل شوی وو. د یادو دواړو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. ضیا لانګو په دې اړه وویل د پولیو ضد ټیمونو باندې پر امنیتي عسکرو باندې د ترهګریزو پیښو نوټس مې اخیستی او رپورټ مې طلب کړی دی. زموږ امنیتي ادارې به ډیر ژر د دې مخنیوي وکړي او د دې تر شا چې کوم ترهګر دی دا به انجام ته ورسوو. پر کابل د واکمنو طالبانو لخوا د دې تورونو په اړه کوم تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې واکمنو طالبانو په وار وار ویلي چې هیڅ یو چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره دي د ګاونډیو هیوادونو پر ضد استعمال کړي. د افغانستان پر پخوانیو حکومتونو هم د پاکستان لخوا دا ډول تورونه لګیدل، خو تیرو حکومتونو نه دا چې دا تورونه رد کړي. په ځواب کې پاکستان په افغانستان کې په لاسوهنه تورن کړی. هند هم تل په پاکستان کې د ترهګرو تر شا د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. یاد دی وی چې د بلوچستان په 19 ضلعو کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین له 24 اکتوبر څخه پیل شوی دی. د ریپورټونو تر مخه په بلوچستان کې له کال 2012 څخه تر دا مهاله د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو پر ټیمونو 20 بریدونه سوي چې پکې 20 امنیتي عسکر او د پولیو لس نارینه او ښځینه کارکوونکي وژل شوي دي. روان کال په پاکستان کې د ګزڼ یا پولیو شل کیسونه ریپورټ شوي دي. د خیبر پښتونخوا په درو ضلعو لکه مروت کې 2، جنوبي وزیرستان کې 1 او په شمالي وزیرستان کې 19 ماشومان ګزڼ وهلي دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
څېړونکي او د میرمنو د حقونو فعالان وایي په کلیوالي سیمو کې د ښارونو په پرتله د روغتیا، زده کړو، کاروندي، روزګار او نورو سهولتونو کمی دی او هلته ښځې د مشکل سره مخ شوي دي. هغوی وایي د کلیوالي سیمو د ښځو د ژوند ښه کولو او مخکې تللو دپاره باید هغوی دپاره په حکومتي کچه داسې پالیسیانې جوړې کړی شي چې معاش یې ښه شي او سهولتونه هم ورته میلاو شي. نور تفصیل د فریچینوارینا په دې رپورټ کې واوري.
چیرونکو او د خزو د حقوقو د پاره کارکونکو وای په کلیوالو سیمو کې خزه په اقتصادي توګه پیاوړی کولو سره به هغوی په شخصي، کورنی او ټولنیز ژوند ترڅنګ د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې هم مهم کردار ولوبوي. هغوی وای په لری پرتو سیمو کې ګرش میر خزه په کار کاروند کې لګیا دي او د دینا نه یوازې ټولنه مستفید کیږي، ولی هیواد ته هم ګټه رسیږي. د شرکت غانوې یو غیر دولتي ادارې سره کار کوونکې راهيله علي وی وی ډیوا توای په کلیوالو سیمو کې خزو ته د کار کولو په بدل کې پیسې یا دیاړي هم کما ورکړی کیږي.
سبا خو هر څه ټیکنیکل دی، هغه دا پته نشته، هغه په هغه زړه طریقه باندې روانه ده او په خپلو پټو کې کار کوي. نو حکومت له پکار دی چې په خپلو پالیسیانو کې دا شامل کی چې زموږ هغه زنانه چې په کلو کې دی په هغه له توجه ورکړي شي، هغه له په نوي نوي ټریننګ ورکړي شي، هغه ته دا پته ولګي. نن سبا بل تخمونه دي، هغه تر تخمونه پته نشته چې هایا کم تخم دی، هغه به ذکرم یا د هغه تر ټیکنیکل کارونه هغه ته پته نشته.
د میرمنو د حقونو فعالان وایي د خارونو په پرتلا په لورو پرتو سیمو کې ښځې د صحت، تعلیم، روزګار او د موسمي بدلون د بدو اغیزو نه زیاتې اغیزمنې کیږي او مشکل سره مخ کړې دي. راهیله علي وایي په کلیوالو سیمو کې میشت ښځې د روغتیا اسانتیاو نه لرلو د لاسه په خارونو کې ډاکټرانو او روغتونونو ته درملنې دپاره ورځي.
هغې ته خپل حقونه پته نشته، هغې ته دا پته نشته چې په بجټ کې زما هم حصه ده. سیدا زیاتر کو مونږ تپو وګورو نو زمونږ ایون دا لوکل گورنمنٹ والا کونسلران چی دی نو په نوم کونسلران دی، هغه ته ایون پته نشته چې زمونږ سیټي او ار دی، زمونږ ته څه پکار دی، سری دی پکار. نو زمونږ خو ځکه زیاتر چې زم د کل زنانه روسته پاتې دی، هغه ته بالکل پته نشته چې آیا زمونږ څه حقوقونه دي، کوغه په هیلث کې دي، کوغه په ایجوکیشن کې دي. هغه زیاتر زنانه داسې چې هوم بیسډ ورکرز دي، هغه په کورونو کې ناستري.
د ملګرو ملتونو د خوراک او زری سانګې اف ای او په یو راپور کې ویلي په پاکستان کې د کلیوالو سیمو آبادی 122 میلیونه ده چې پکې 15 میلیونه خزې دي. دغه راپور زیاتوي 12% خزې په کرنه کې کار کوي خو یوازې 19% پیسې ترلاسه کوي او 8% بې پیسو کارونه کوي. څېړونکي وایي باید په حکومتي پالیسیانو او پروژو کې ښځې هم په پام کې وساتلې شي او د صحت، زده کړو او روزګار باندې توجه ورکړی شي. د پېښور پوهنتون د ټولنیز علومو څانګې استاد ډاکټر ظفر خان وی وی ډیو ته وویل په کلو کې ښځې د اقتصاد په پرمختګ کې لویه برخه لري.
خو بیا د دې سره اوس په دې اوسني دور کې د دې موسم د بدلیدو سره مختلف قسم کې چې کوم زمونږ دا ګلوبل وارمنګ یا کلایمیټ چینج چې موږ ته وایو چې دا رالی، نو ځینې خلک چې کوم دی سیلابونو والا څه چې کوم دی کنه ورسره نور د ذمېداري چې کوم دی په هغې باندې ډېر غټ اثر رالی.
په پاکستان کې د یو ایس ایډ په مرسته سره ترسره شوې سروې کې ویلې شوې په کلیوالو سیمو کې د صحت سهولتونو نشتوالي د لاسه ګڼ شمېر ښځې ښارونو ته سفر کولو په مهال په لاره کې مړې کېږي، ولې چې په دغو سیمو کې 84% ښځې په کورونو کې ماشومان زیږوي. فرید شینوارای، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ راپور له هغه حقیقت نه لری ګڼلی چې د دغه وزارت د وینا په بنیاد ښاغلی بنټ افغانستان ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې په سترګو ولید او د طالبانو له چارواکو سره یې ورباندې خبرې وکړې. ریچارډ بنټ ویلي چې د افغانو خځو او جنکو د حقونو په شاته تک کې ممکن دا د دغه هیواد په تاریخ کې مثال ونه لري. نور تفصیل د ډیوه خبریال نوشیروان قلندر په دې ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ د غونډې برخوالو ته وویل چې د بشري حقونو په اړه د افغانستان اوسنۍ صورتحال د طالبانو د کال 1996 د تجربې نه هم زیات شاته تک څرګندوي. ریچارډ بینټ وویل سره د دې چې د جنکو میډل او های سکولونه د 1300 ورځو راهیسې بند پاتې دي، افغان میرمنې په پراخه ډول له کار، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه هم محرومې پاتې شوې دي چې مقصد یې دوی له ټولنې څخه لرې ساتل دي. ریچارډ بینټ زیاته کړه چې د افغان میرمنو بنیادي حقونه او ازادي د طالبانو په لارښوونه له هغوی څخه وخت په وخت د پورته کړو شو ګامونو لري اخستل شوی او افغانستان د میرمنو لپاره په بدترین هیواد بدل شوی دی. د یادونه ورته چې ریچارډ بینټ په روان کال کې په دویم ځل د افغانستان سفر کړی دی او هلته د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې معلومات راغونډ کړی دی. په تازه رپورت کې ریچارډ بینټ دا هم ویلي دی د هزارګانو، صوفیانو، سیکانو او هندوانو په ګډون د لګکیو بشري وضعیت، د مطبوعاتو ازادي، بشري کړکېچ او د عامه مافه سرغړونې ترڅنګ د طالبانو لخوا د دې حساب کتاب نه ورکول هغه کارونه دي چې په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت څرګندوي. نوموړي دا هم ویلي چې سره له دې چې په افغانستان کې لږ مثبت تغیرات لیدل کیږي، خو په اکثریت برخو کې شاتګ دومره ډیر دی چې د مثبتو تغیراتو اثر یې پټ کړی دی. ریچارډ بینټ همدارنګ وویل چې په بغلان، کاپیسا، پنجشیر، تخار او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو او د هغوی د مخالفه وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې روانې دي. هغه وویل چې په دغه سیمو کې یو شمیر معتبر رپورټونه ښایي چې د نیول شوو مخالفینو د ناقانونه وژنو او د بشري او نړیوالو قوانینو څخه جدي سرغړونې کیږي. بینټ وویل په پنجشیر کې له ملکي کسانو څخه پوښتنې کړي او هغوی ورته ویلي دي چې په دې بانه چې د مقاومت جبهې پلوي دي د طالبانو لخوا ترې پوښتنې او څېړنې کیږي، د هغوی د کورونو تلاشۍ اخیستل کیږي، نیول کیږي، شکنجه کیږي او لا درکه کړي کیږي. د ملګرو ملتونو دغه رپورټ ورکوونکي زیاته کړه چې په داسې حال کې چې طالبان دا تورونه ردوي، خوای دې په دې باور دي چې د سیاستونو د بدلولو لپاره یوې څېړنې ته اړتیا شته. هغه همدارنګه زیاته کړه چې په افغانستان کې د فوري انصاف نظام ته ضرورت دی. خاغلی بینټ همدارنګه طالبانو د رهبر د عمومي عفو له اعلان سره سره په هدفي ډول د پخوانیو افغان فوجانو د وژل کېدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. هغه له طالبانو وغوښتل چې د عفو لارښوونه عملي کړي او له هغو کسانو څخه پوښتنه وکړي چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو او چارواکو په وژنه او ترتم کېدنه کې لاس لري. د ملګرو ملتونو رپورټ ورکوونکي همدارنګه وویل له مې میاشتې راپه دې خوا د مطبوعاتو ازادي د پخوا په پرتله ډیره کمه شوې او د طالبانو له چارواکو سره د مخالفت او نیوکو ته ځای نشته. د طالبانو د حکومت لخوا د متحده قانونو د تازه رپورټ ته څه غبرګون نه دی ښودل شوی، خو دوی د واکمنې وروسته د بشري حقوقو په اړه ټول نړیوال رپورټونه بې اساسه بللي دي. نوشیر روان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
یا هم خیر اغلی، د روس د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی ویلی ماسکو کولی شي د لویدیز یا مغربي ملکونو هغه تجارتي سټلایټونه وویلی کوم چې د اوکراین په جګړه کې کارول کیږي. د روس د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړی چارواکی کانستانتین ویرونتسوف وویل د مغربي ملکونو د سټلایټونو نه د اوکراین د جګړې په هڅو کې کار اخیستل یو زخت زیات خطرناک کار دی. د یو بل خبر تر مخه، استرالیا ژمنه کړې ده چې د اوکراینی ځواکونو په تعلیم او حقوقو ته د وسلو په ورکولو کې به امداد وکړي. کلسوم کاکړ تفصیل وړاندې کوي.
استرالیا د روس په یوکرین د یرغل په وړاندې د یوکرین سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کړې ده. د استرالیا اویا د دفاع ځواکونه به راتلونکي دوه میاشتو کې د برتانوي په مشرۍ روان عملیات چې انټرفلیکس په نوم پیژندل کیږي برخه واخلي، خو دغه اویا ځواکونه به په یوکرین کې دننه فعالیت نه کوي. د دې ترڅنګ به استرالیا د یوکرین ځواکونه ته دیرش نور اضافي ټانکونه ولېږي. بلخوا استرالیا د یوکرین ته د بشري مرستو ورکولو ترڅنګ مزاحلي هم ورلېږلې دي. استرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مارلس د پنځم بی په ورځ د استرالیا خبری ادارې آسٹریلین براډکاسټینګ کارپوریشن ته وویل چې استرالیا د یوکرین د جګړې کې د یوکرین سره مرستو لپاره ژمن دی. هغه وویل موږ باید په پام کې ولرو چې یوکرین وس د اوږدې مودې لپاره ملاتړ ته اړتیا لري. وایي کچري موږ یوکرین په داسې حالات کې واچوو چې دا شخړه په خپلو شرایطو حل کولی سي. هغه وویل ځکه دا ضروری ده چې موږ دا خبره یقیني کړو چې د یوکرین سره مرستې وکړو. آسٹریلیا یوکرین سره د مرستو په ځواب کې د یوکرین خارجه وزیر دیمیترو کوبلا د آسٹریلیا مننه کړې. هغه په ټویټر لیکلی موږ به تل آسٹریلیا مرستې په یاد کې ساتو. دا اونۍ آسٹریلیا یوکرین سره 190 میلیونه ډالر مرستو ژمنه کړې. په اوکرین د یرغل وروسته آسٹریلیا د روس صدر ولادیمیر پوتین په ګډون د یو شمیر روسی ځواکونو او کاروباري تنانو باندې بندیزونه لګولې دي. د فروری میاشت راهیسې آسٹریلیا ولنظر یوکرین کډوالو ته ویزه هم ورکړي. په یوکرین د روس د یرغل وروسته امریکا او غربي نړۍ د یوکرین سره بشري مرستې او فوزي مرستې جاري ساتلې دي. که څه هم استرالیا د ناټو غړی هیواد نه دی، خو د یوکرین د جګړې په مرسته کې تر ټولو لوی ملاتړ کوونکی دی. بلخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین د ایچ می ځواکونه مشکونه کتلې دي او کرملن ویلي چې د مشکونو مقصد د ایچ می عملې لپاره تیاری و. کرملن وویل صدر پوتین د شروع یا چهارشنبې په ورځ په آنلاین بڼه د هواد خصوصي ځواکونه مشکونه وکتل. سرکاري ټلویزیون ښکاره کړي چې صدر پوتین ټلویزیون په لوی سکرین مشکونه ګوري او فوج سارواکي په مشکونه تبصره کوي. روس د دفاع وزیر سرګی شیوګو وویل په مشکونو کې د ایچ می ابدوز او د اوږدې فاصلې پورې تلونکي جهاز برخه واخیستله او د مشک لپاره بالستیک او کروز میزایل چلول سوي. په واشنگټن کې سپین ماڼۍ د نهه یا سه شنبې په ورځ وویل چې روس امریکې ته د ګروم یا د تند نومي مشکونه په اړه پیشګی اطلاع ورکړې ده. روس ایچ می مشکونه مخکې نیټو هم د ګل یا دوشنبه په ورځ ایچ می مشکونه وکړل. مشکونه ته سټیټ فاست نوم یا مستقیمه غرما نوم ورکړل سوی وو.
بیا هم خرغلی تاسو د وی وی ډیو سهارنی خبری خبرونه اوري. اوس هم نوبت رسیږي ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دری څرګندوي او مختار خلیلی تاسو ته در اوروي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې امریکا په دې ویاړ کوي چې په کولمبیا کې د امن راوستو په ټول عمل کې کولمبیا او د کولمبیا خلکو سره ملګری ده. امن لوزنامه په کال 2014 کې د کولمبیا د حکومت او د کولمبیا د انقلابي وسلبند فوج ترمنځ شوې ده او د دې په نتیجه کې د غربي کوریال د سیمې په دې ملک کې د ډېر مودې راسي انخطې جنگ ختم شوې ده. د امریکې د خارجه چارو د وزیر د خاغلی بلینکن د کولمبیا په اوسنۍ دوره کې امریکې په کولمبیا کې د پوخ امن راوستو د پاره یو بل قدم پورته کو او غدا چې د کولمبیا د کال 2014 د امن لوزنامې لومبه بین الاقوامی ملګری هیواد جوړ شو. خاغلی بلینکن په دغه موقع خپل تقریر کې وویل چې د کولمبیا د مقامی خلکو او د کولمبیا د افریقانی نسل د خلکو ترمنځ د انصاف او د مساوات د قائمیدو بغیر امن نشي راتلی. لزکا چې دا دواړه طبقې په کولمبیا کې د انخطي جنگ د لاسه زخت ډيري زپلې شي وي دي. د زیاته کا چې د تیرو 50 کالو راسي د انخطي جنگ د لاسه 38% د کولمبیا د افریقاني نسل خلک او 20% مقامی خلک زپلې شي وي دي. د کال 2018 پورې لسلک خلک په زور بې کور کړی شي وو. بشمیره نور خلکو د ظلمونو او د بشري حقوقو د وهنو لسببه ډېر زیاتې زورنی خوړلې دي. خاغلی بلینکن وایي چې نسلی تاریخ د یو کوټلي امن نظر وړاندې کوي کوم چې د تاریخ د بی انصافو مخنیوي کوي او د کولمبیا د افریقاني نسل د خلکو او د مقامی خلکو ترمنځ د حقونو یقیني کوي. د زیاته کا چې د خبرو اترو د عمل په مرسته کولو مونږ د کولمبیا د دې کوششونو مرسته کړي د کم چې کولمبیا د کمزورو فرقو د تحفظ د جرایم پیشه تنظیمونو د دانوانه کولو د ظلمونو او د زیاتو د تحقیقاتو کولو او د شر فساد او د بشري حقونو د وهونکو ګناګارو لا د عدالتي سزاګانو ورکولو د پاره کوي. دې کارونو لا او په امن لوزنامه د عمل درآمد د یقیني کولو لپاره امریکای د یو ارب ډالرو نه زیات مالی امداد ورکړی دی. نړیوالې ترقې لپاره د امریکای اداري یو ایس ایډ کولمبیا کې د اقتصادي، سیاسي او اولسي کارونو لپاره د شپېتو میلیونو ډالرو یو پینسکري د پروګرام شروع کړی دی. دا په دنیا کې د خپل نوعیت د ټولو نه لوی پروګرام دی. امریکا په کولمبیا کې د افریقاني نسل او د مقامی خلکو نه تنظیمونو سره د امن راوستو په کوششونو کې او د پایدار ترقې په منصوبو کې ملګرتیا کوي. د زیاتو مساواتو قائمولو په لوري د کار کولو تر مخې و نه یوازې کولمبیا کې پوخ امن راشي، ولی کولمبیا کې و جمهوریت هم ودو کی، ځکه چې په یو معاشره کې ټولو طبقو ته د انصاف، ترقې او د تحفظ یو مساوي حقوق حاصل وي نو دغه ټوله معاشره ترنه سودمند کیږي. خاغلی بلینکن خپل وینا په دې الفاظو ختمه کا: مونږ چې کولمبیا کې د کم کار مرسته کوو دا صرف د کولمبیا د هغو زړورو خلکو په مرسته ممکن کېدی شي چا چې په دې اوږد جنگ کې د یو مساوي حقونو د پاره ټولې خطرې په سر اخیستې وي.
د ډیو ریډیو ډیرو عزت منو او قدر منو اوریدونکو دا واز زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کړله، مګر تاسو کولی شئ چې د ورځې په اوږدو کې چې هر وخت و غواړی د وی او ای ډیو په ویب سایټ، ټویټر، فیسبوک پانه او انستاګرام باندې د ورځې له مهمو حالاتو ځان با خبر کړئ. نور نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو نیکمرغه اوسئ.